السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شپې د خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د هغو راپورونو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې چې وایي یو شمېر افغان وګړي ښایي ډېر ژر له متحده عربي اماراتو څخه وویستل شي. بینټ چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت څارنه کوي پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، زه د هغو راپورونو له عمله سخت اندېښمن یم چې وایي له اماراتو څخه د یو شمېر له خطر سره مخامخ افغانانو د شړلو چمتووالی روان دی. نوموړي له متحده عربي اماراتو غوښتي چې دا پریکړه سملاسي بیرته واخلي، ځکه چې د ریچارډ بینټ په وینا افغانستان خوندي نه دی او هغه کسان چې په زور ورستنېدو ته اړ کېږي له ځورول کېدو او تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي. وړاندې تر دې بیا طالبانو ویلي چې دوی د ستنو شوو هرکلی کوي او تر خپله وسه ورسره مرستې هم کوي. جرمني او د اروپایي اتحادیې څو نورو غړو د پناه غوښتنې خلاف د سختو اقداماتو ملاتړ اعلان کړی دی. د دوی په اقداماتو کې افغانستان او سوریه ته د کډوالو په زور استول هم شامل دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرند او د پنځو اروپایي هیوادونو وزیرانو د جمعې په ورځ موافقه وکړه چې د پناه غوښتنې سخت اقدامات اجرا کوي. په دوی کې افغانستان او سوریه ته په زور د کډوالو استول شامل دي. دا هوکړه وروسته تر هغه وشوه چې برلین د مې په میاشت کې پریکړه وکړه چې په پولو کې د پناه غوښتونکو د ردولو پالیسي عملي کوي. د غزې د ملکی دفاع ادارې د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د دې سیمې په جنوب کې دوه مرستندوی مرکزونه ته نږدې د اسرائیل په بریدونو کې شپږ وستنه وژل شوي او تر سلو ډیر نور ټپیان دي. د دغه ادارې ویان محمود باسل فرانس پریس ته ویلي چې له دې ډلې دوه وستنه د خان یونس په جنوب لویدیځ کې او څلور نور د رفح په شمال کې وژل شوي. یو وایني شاهد ویلي خلک د خوړو اخیستلو لپاره راغلي و چې د اسرائیلي سرتیرو لخوا پرې ډزې وشوي. د اسرائیل پوځ ویلي چې دوی د دې ادعاو په اړه پلټنې کوي. په ایران کې د یو بس د ټکر له امله لږ تر لږه 15 تنه مړه شوي دي. د ایران دولتي رسنیو د فارس ولایت د والي مسعود عابد په قول ویلي دا پیښه په شیراز ښار کې شوې او 20 نور کسان هم په کې ټپیان شوي دي. په ایران کې د ترافیکي پیښو له امله هر کال نږدې 10,000 کسان ژوند بایلي. ایران د هغو هیوادونو څخه شمیرل کیږي چې د ترافیکي پیښو مرګ ژوبل په کې تر ټولو زیاتې راپور کیږي. او د شپږیزې کرکټ لیګ لسم پړاو نن د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې پیل شو. په دې سیالیو کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو 5 لوبډالو ګډون کړی دی. سپین غر بند امیر امو مسعینک او بس لوبډله چې د هیواد په بیلابیلو زونونو پورې اړه لري په دې سیالیو کې له یو بل سره مخامخ کیږي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. پاکستان د پی او آر کارت لرونکو د اوسېدو موده ونه غځوله. کډوال وایي افغانستان ته نشي ستنېدای.
چار ته موږ غږ کې کوو چې بھائی موږ ته بیا د درېم هیواد لپاره ثواب جوړ کړه، ځکه چې درېم هیواد ته چې لاړ شو که نور سم خپل کور خو به ساتو که نه.
دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو افغانستان ته د کډوالو بې ساري ستنېدنې ته اندېښنه ښکاره کړې. د هغه په بنسټ له هڅو مو خبرو چې ماشومانو ته تصویري ترانې جوړوي او آنلاین خپروي. یو بل راپور کې بوو راي چې بشريت پورسته یو څوکرونو کې د سرطان پر ضد مبارزه کې خورا ښه پرمختګ کړی او کابل کې د شپږیزه لیگ پایل شو. مینوال او نندارچان مو غوول
بند امیر لوبډله مینوال ما بیا دوم د سپین غار بند امیر لوبه ته ان شاء الله راځو. صدیق قتل او رشید ارمان دي زړه.
نو راپورونه هم شته، هله د ملتیا مو وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. راځو د خبرونې د سر راپورته. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي حکومت پریکړه کړې چې په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د پی او آر کارتونو موداونه غځوي. یو شمیر پاکستانی رسنیو د پاکستان د کورنۍ چارو د وزیر محسن نقوی له قوله دا اعلان کړی دی. په پاکستان کې د پی او آر یو شمیر کارت لرونکي د پاکستان د پریکړې سخت اندېښمن کړي او وایي چې دوی په داسې شرایطو کې چې په افغانستان کې د کار روزګار زمینه نشته وطن ته نشي ستنېدلی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د خیبر پختونخوا په اټک کې میشت سناګل چې د پی او آر کارت لرونکي دی وایي د دغه کارتونو د نه تمدید کېدو خبر دا او د کورنۍ سخت اندېښمن کړي دي. هغه چې د نه کسیزي کورنۍ سرپرست ازادي رډیو ته وویل چې ل تیرو 15 کالو رئیس په خیبر پختونخوا کې ژوند کوي او افغانستان ته بیرته ستنېدل ورته سخت دي.
پرون اعلان کړی د ټول افغانان په اندېښنه کې دي چې مونږ افغانستان ته لاړ شو مونږ سره د ګاډو کرایګانې هم نشته. یوه مسله دویمه مسله چې هلته مونږ وخت نه اوړي دلته هره کم وخت دي. نو اوس مونږ هلته افغانستان ته ځو او بیا په مونږ نوی حساب شروع کېږي. نو دې سره مونږ مخامخ کېږو، مونږ ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږو. انشار ته مونږ غږ پې کوو چې بھائی مونږ ته بیا د درېم هېواد لپاره ثواب جوړ کړه، ځکه چې اوس درېم هېواد ته چې لاړ شو که نورې سم نه خپل کور خو به ساتو که نه افغانستان کې ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږو.
حاجی رحمت الله د پیوار کارت یو بل درلودون کی چې په اسلام آباد کې ژوند کوي ام ورته اندېښنه لري.
پاکستان خبر دا اعلان سوه ده بس هر چېرته چې پسونه لګېدلې دي افغانان تنګۍ فضابې مشکلات خولا دي او بګې اوس موږ کورونه دي ګاډیم دي کاروبارونه هم دي جامې یاره کوم کاروبارونه سي دغه پټه په ودرول نه مخکې تللی سو نو شاته تللی سو. نو د افغانستان حکومت به دې باندې څه اکشن اخلي، نه بار ملکونه به دې باندې څه اکشن اخلي. بېخي حالات سره داسې کړکېچن غوندې دي افغانان غولا کې بېخي څوک پښتنه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د پی او آر کارت لرونکو موده لا وړاندې پای ته رسېدلې او د پاکستان حکومت د دغه کارت لرونکو ته د 3 جون میاشتې تر 1.5 میلادي هیواد د وتلو لپاره وروستۍ نیټه ټاکلې وه. که څه هم د پاکستان د کابینې یو شمیر وزیرانو د دې کارتونو د مودې د غځولو غوښتنه کړې وه، خو تازه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې حکومت به د دې کارتونو موده ونه غځوي. یو شمیر پاکستاني رسنیو له ډلې سما ټلویزیون د جمعې په ورځ د جولای 13 راپور ورکړ چې د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی دا خبرې له خبریالانو سره په یو ناسته کې کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دا هم ویلي هغه افغانان چې له پاکستان ایستل کېږي دوی به په تور لیست کې شامل شي او بیا به دغه هیواد ته د ننوتلو اجازه ونه لري. نوموړي ویلي چې تور لیست ته د ایستل شویو افغانانو اچول د پاکستان په ملي پالیسیو کې د پراخه بدلون یوه برخه ده. په همدې حال کې د کډوالۍ د برخې یو شمیر پوهان د پاکستان د پریکړه غندي او د نړیوالو اصولو سرغړونه بولي. لډلې عبدالرازق عادل ازادي راډیو ته وویل یوای د پاکستان له لوري د پی او آر کارتونو د نه تمدید کولو او د افغان کډوالو د اخراج پریکړه د افغانستان لپاره یو انساني فاجعه ده. دا پریکړه نه یوازې میلیونونه افغانان له سختو ستونزو سره مخ کوي، بلکې د افغانستان لپاره به د یو بل انساني او اقتصادي بحران لامل شي. دا اقدام د هر ډول نړیوالو اصولو او د کډوالۍ د قوانینو خلاف پریکړه ده. دا د افغانستان پر اوږو یو بل دروند بار دی. دی وایي د دې بحران د مخنیوي لپاره اړینه ده چې په پاکستان باندې نړیوال فشار زیات شي چې دغه هیواد په خپله پریکړه بیا غور وکړي. د راپورونو له مخې په پاکستان کې د پی او آر درلودونکو افغان کډوالو شمیر 1,400,000 افغانانو ته رسیږي. پی او آر د کډوالۍ هغه کارتونه دي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري لخوا په 2009 کال کې افغان کډوالو ته ورکړل شوي. په وروستیو کې د ملګرو ملتونو کارپوهانو له ایران او پاکستان د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د ډلیز اخراج پریکړه غندلې او ویلي دي افغانستان د رستنیدونکو لپاره خوندې هیواد نه دی. دوی ویلي چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې پراخه بشري سرغړونې ترسره شوې او د بشري حقوقو وضعیت خراب شوی.
و موریدل چې په پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو لپاره چې ټاکل شوی و د اقامه د اقامې موده وغځیږي، دا کار نه ده شوی او د کورنۍ چارو وزیر ویلي چې دوی به دغه کارت لرونکي کسان باسي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې له ایران او پاکستان ته په ګڼ شمیر کې د کډوالو ستنېدنې په افغانستان کې څو اړخیز بشري ناورین زیږولی دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو له بېساري او پراخې ستنې سره هم مهاله د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنري یا یو ایچ سی ایچ آر خبرداری ورکړی چې دې وضعیت یو څو اړخیز بشري ناورین رامنځته کړی چې د نړیوالې ټولنې بیړنۍ پاملرنې ته اړتیا لري. د دغې ادارې په اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو په ریلیف پاڼې کې خپره شوې، راغلي چې ګڼ شمېر افغانان په مستقیم ډول د کوربه هېوادونو لخوا بېرته ستانه کړل شوي او نور بیا د ګواخ زورونې او ویرونې له امله د دې هیوادونو پریښودلو ته اړ شوي دي. اعلامیه زیاتوي چې د سیمې هیوادونه باید دا ډاډ ورکړي چې بیرته ستنېدل باید رضاکارانه، خوندي، په درناوي او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ وي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغان کډوال چې تاسو له ایران افغانستان ته ستنې شوي وایي چې د ګواښونو او زورونو له امله بیرته ستنېدنې ته اړ شول. د دوی د ډلې یو چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
موږ ته یې وویل چې له کوره ووځئ، که نه نو وسایل مو سوځوو او تاسې هم وهو. موږ له ویرې هر څه پرېښودل ځکه زموږ یو ګاونډی سخت وهلی و، نو موږ هم وویرېدو.
یو بل افغان چې د هم تازه له ایران راستون شوی او د همونو غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
د افغانانو وضعیت هلته ښه نه و ځکه موږ ته یې کار نه راکوو. کله به چې هغې فابریکې یا ورکشاپ ته تلو چې پخوا مو کار پکې کاوه، ویل به یې چې افغانانو ته کار نه ورکوو. ان په نانوایی کې هم موږ ته ډوډۍ نه رسېده، ګرځېدلی هم نه شو. بالاخره مجبوره شو چې بیرته افغانستان ته راستنه شو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنرۍ په اعلامیه کې راغلي چې کمشنر ولکر تورک خپل هیواد ته په جبري ډول د افغان پناه غوښتونکو د ستنولو بهیر د سمدستي درولو غوښتنه کړې ده. په ځانګړي ډول د هغو کسانو چې په بېرته ستنېدو سره له تعقیب خپل سری نیونې او شکنجې سره مخ کېږي. اعلامیه وایي چې د ښځو او نجونو خبریالانو او د تېر جمهوري نظام د کارکوونکو د بېرته ستنولو په اړه ژوره اندېښنه موجوده ده، ځکه د اعلامیې په ټوکو دوی د طالبانو لخوا د غچ اخیستنې او شکنجې له جدي خطر سره مخ دي، او دا کار د نړیوالو بشري قوانینو یا د نستنېدو اصل ښکاره نقص دی. د ملګرو ملتونو د دې ادارې د معلوماتو له مخې په تیرو نږدې وو میاشتو کې له ایران او پاکستانه تر 1.9 میلیونه ډیر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي، چې په دې کې یوازې له ایران څخه 1.5 میلیونه ډیر ستانه شوي شامل دي. اعلامیه زیاتوي چې له دې شمېر څخه 9.8 لکه تنه، یعنې 6% په زور ایستل شوي، چې 5 لکه یې د جون د 14 نیټې راهیسې شړل شوي دي. پیران کې د هغو افغان کډوالو لپاره چې د سرشمیرنې کارتونه لري ټاکل شوی ضربل اجل د جولای په 6 پای ته ورسید، خو له دغه هیواده د افغانانو د ایستلو لړۍ د جون په 14 د ایران او اسرائیلو ترمنځ تر شخړې وروسته په بېساري ډول چټکه شوې ده.
له
اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
په جرمنی کې د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق مسؤلان وایي دوی د 2024 او 2025 کال لپاره له سلګونو طرحو د 550 طرحو مالی ملاتړ کړی، چې په دې کې د ماشومانو لپاره د موسیقي او ادبیاتو په بیلابیلو برخو کې د کیسو ویلو پروژې شامل دي. تفصیل به له سنا کاکړه وورو.
دا ماشومانو ته د هغو لسو ترانو یوه برخه ده چې په افغانستان کې دننه د یوې افغان میرمنې لخوا تازه د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق په مالي همکاري په تصویري بڼه جوړه شوې ده. د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق مسولین وایي دوی د 2024 او 2025 کال لپاره له سلګونو طرحو چې ورته رسېدلی وي یوازې وکولی شول د 550 طرحو مالي ملاتړ وکړي، چې پکې ماشومانو او ښځو ته پروژې هم شاملې وي. د دغه بنسټ یو افغان مسول ابراهیم هوتک د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق لخوا په 2024 کال او 2025 کال کې اند هغه اعلان پر بنسټ چې د دې صندوق لخوا شو د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د شپږشت هیوادو څخه د 550 طرحو یا غوښتنلیکونو په شاوخوا کې موږ ته راورسېدي. یو معتبر بین‌المللي دور هیئت چې په هغه کې افغانان او خارجیان بهرنیان پېژندل شوي شخصیتونه ګډون درلوده، د 250 پروژو تصویب وکړو او هغوی یې ګټونکي اعلان کړي.
خغله هوتک وای د دې پروژو ټول تمویل د پرانیستي ټولنې بنسټ یا اوپن سوسایټي فاونډیشن لخوا د 500,000 یورو په شاوخوا کې وو چې په خبره دا پیسې د ګویټه انسټیټیوټ په واکه ورکړ شوې وي او ورترین ورکړ شوې رقم د وی پروژې لپاره 100,000 یورو وو. د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق مسولین وای دا پروژې په دوو برخو د موسیقي او کیسه ویلو په برخه کې وي، چې د کیسه ویلو په برخه کې د افغانانو ژوند د دراماتیکو بدلونونو او ننګونو پر مهال پکې انځور شوی وو، چې شعرونه، ژباړې، ډرامې، فلمونه، عکاسۍ، مقالې او مستند فلمونه پکې شامل وو. د دغه بنسټ د معلوماتو له مخې 20 پروژو کې ښځو ونډه درلوده یا د ښځو لخوا اداره کېدې. د افغانستان د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله لور مسکان نجیب نوم هم د پروژو د ګټونکو په لست کې شامل دی. د دې ترڅنګ د پیژندل شوي شاعر سمی حامد، د سندرغاړي ګودر زازي او الهي سرور پروژې هم ګټونکي شوې. یو شمیر افغان فرهنګیان دا ډول حرکتونه د افغانستان د کلتوري بډاینې او هنرمندانو په خیر بولي. وایي په ډېرې کمی بودیجې د ډېرو پروژو ملاتړ شوی چې په خپل ذات کې یوه کامیابي ده. له دې ډلې کیسه لیکوال او کرکتونکي محب زغم ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم چې دغه سی پروژې چې تمویل شوې دي او د هنر او فرهنګ مختلف او بیلابیل اړخونه پکې رانغړل شوې دي، دا ډېر ګټور کار دی. له یوې خوا فرهنګیانو ته د نورو کارونو انګیزه ورکوي او له بلې خوا د دوی د فرهنګي تولیداتو تمویل په غاړه اخیستی، نو زه فکر کوم چې دا ډېر مؤثر او ګټور کار دی.
دا هڅې داسې مهال دي چې په افغانستان کې هنرمندان له اقتصادي او هم پر دوی د طالبانو د حکومت لخوا د لګیدلو بیلابیلو محدودیتونو له امله په ښه وضعیت کې نه دي. دغه شان هغوی چې جلا وطنې کې هم ژوند کوي د بیلابیلو ستونزو لکه په ژبې نه پوهېدل، له ښارونو لرې په کلیو کې استوګنه او نورو له امله یې هنري فعالیتونه اغېزمند شوي دي. خو د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق وایي دوی تمه لري چې را روانو کلونو کې د ورته پروژو په تمویل سره د افغان هنرمندانو له لاسنیوی وکړي.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
بشریت په روسي او سوکرونو کې د سرطان پر ضد مبارزې په برخه کې خورا ښه پرمختګ کړی دی. د سرطان لقبل د مړینو په شمیر کې کمښت، د درملنې وراثت او وقایې په برخه کې نوښتونه د دې پرمختګ څرګندې نه کړي، خو څارونکي وایي چې د برخه کې لا هم ننګونې پر ځای دي. احمد تکل د موضوع ته کتنه کړي.
خلک عموما دا سیانګيري چې کله یو خزه ماشوم زیږوي نو د ماشوم جنسیت یې سپرم او د سپرم ایکس او وای کروموزومونه ټاکي. عینن لکه تاسو چې د پچه اچولو لپاره یو سکه پورته غورځوي، خو یو نوې څېړنه ښیي چې د خزه عمر هم یو مهم فاکتور دی او دا امکان شته چې یو خزه ښایي یوازې زمن یا لونې وزیږوي. د هاروارد پوهنتون څېړونکي سیوین وانګ وایي: د شخصي تجربه په اساس زه داسې ملګري او د کورنۍ غړي لرم چې یوازې لونه یا زمن لري، نو د هغې په وینا دا پوښتنه را برسېره کیږي چې آیا د ماشوم د جنسیت مسله یوازې یو چانس دی او که دا پدیده ځینې پټ بیولوژیکي رازونه هم لري. د دې څېړنې له مخې که ټول وګړي په پام کې ونیسو نو د هلک یا نجلۍ د زیږون تناسب ښایي 50-50 وي، ځکه د نارینه د سپرم د ایکس او وای کروموزومونو شمیر چې د ماشوم جنسیت ټاکي تقریبا انډول دی. خو میرمن وانګ او د هغې نور همکاران پوښتنه کوي چې آیا په دې کې ښځه هم کوم رول لري که نه. په دې اړه د نورو څېړنو لپاره دوی په امریکا کې د هغو څه باندې 50,000 میندو اړوند معلومات راټول کړل چې مخکې هم د امیندوارۍ د مخنیوي او د مور د روغتیا په اړه په دو جلا څېړنو کې برخه اخیستې وه. په دوی کې 16% ښځو دوه ماشومان زیږولي، 10% یې درې، 8% یې څلور او پاتې نورو یې 15 یا تر هغه ډیر زیږولي وو. څېړونکو دا ماشومان د بدن د وزن، ونې، ویښتانو او د وینې د ګروپ په ګډون د 8 خصوصیاتو په اساس پرتله کړل. دوی همدارس د لومړي ماشوم د زیږون پر مهال د دې ښځو عمرونه چې د 14 او 8 کلونو ترمنځ هم په پام کې ونیول. د د دوی څیړنه وښوده چې 28 کلنې او تر هغو د لوړ عمر لرونکي خځې په سلو کې 43 له دې احتمال سره مخامخ وي چې نور ماشومان هم لومړی ماشوم ته ورته جنسیت ولري، خو په هغو ښځو کې چې عمرونه یې 43 یا تر هغه ټیټ و دا فیصدي 44 شوه. میرمن وانګ وایي، موږ په خپلو څیړنو کې دا وموندله چې که ښځې په پخه عمر کې هلک وزیږوي نو دا امکان ډیر لوړ دی چې نور ماشومان هم هلکان وي او که لور وزیږي نو وروسته به هم لوڼې وزیږوي. که څه هم د ماشوم د جنسیت په څرنګوالي کې د مور د پاخه عمر علت نه دی معلوم، خو میرمن وانګ وایي ښایي په بدن کې بیولوژیکي بدلونونه چې بڼې یې په ښځو کې توپیر لري په دې مسله کې رول ولري.
اوریدونکو، دا د بشریت د هغو راپور په اړه نه و چې بشریت په وروستیو څو کلونو کې د سرطان پر ضد مبارزې په برخه کې خورا ښه پرمختګ کړی دی. دا راپور درته په سهارنۍ خبري مجله کې خپرو، البته حتما دا مجله را سره واورئ. کوم راپور مچ پوره دغه په دی اړه و چې یو نوې څېړنه ښیي چې د ماشوم د زیږون په مسله کې دا پوښتنه چې جنسیت به هلک وي کنجلې ښایي 50-50 نه وي. د هاروارد پانتون څېړونکو په خپل وروستۍ څېړنه کې موندلې ده چې ښایي د ښځو عمر په دې برخه کې چې د ماشوم جنسیت څه ډول دی رول ولري.
له خبرونو ور اخوا،
اوریدونکو را سره اوسئ. وړاندې به درته د کرکټ د شپږیزې لیک په اړه ووایو چې په کابل کې نن پایل شو، خو اوس راځو دې ته چې له تېرو یوې میاشتې راهیسې په افغانستان کې د کورنیو رسنیو لخوا د ځانوژنو د پیښې ډیر راپورونه خپرېږي. دا چې ارواپوهان په دې اړه څه وایي، په دې اړه د فیروزی عزیزی راپور ته غوږ شئ.
زوانو تر اوسه ودل نه وکړه.
د خوست ولایت اوسیدونکو محمد نورجان دی چې وایي د ترزوی عیسا شل ورځې مخکې ځان وواسه. دا زیاتوي چې شپاړس کلن عیسا د خوست ولایت مرکز د اوزیانو کلی اوسیدونکی و، تر څلورم ټولګي زده کړې کړې وې او په دې وروستیو کې د خپلې کورنۍ د نفقې ګټلو لپاره په یو کوچني خوراک پلورنځي کې په کار بوخت و. د ازادي راډیو ته وویل کورنۍ اقتصادي ستونزې درلودې، خو د عیسا د ځان وزنې لامل لا هم معلوم نه دی. د افغانستان جنوبی ولایت کندهار چې وځي په تیرونه کې د ځایی کورنیو رسنیو خبريالانو لخوا ترې د ځان وزن د څلورو پیښو راپورونه خبره شوی. یو اوسیدونکی چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي او د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل بیکاری او شدیدو اقتصادي ستونزو د تار کړ چې نږدې وونه مخکې د ځان وزن هڅه وکړي. دای چې 45 کلن او د څلورو ماشومانو پلار دی، خپله کیسه یې داسې بیان کړه. دا کس ادا کوي چې د کندهار ولایت ډیری ادارو مسولینو خلکو او آن ګاونډیو نه د کارموندنې او خپل ماشومانو لپاره د ډوډۍ مرسته غوښتي، خو په خبره هیڅ چا ورسره مرسته نه ده کړې. د نارینه و ترمنځ د ځان وزنې او یا د هڅې د ډیری پیښو لامل اقتصادي ستونزې ګڼل شوي. خو دا یوازې نارینه نه، بلکې په دغه هیواد کې یو شمېر نجونو او ښځو هم په دې عمل لاس پورې کړی یا یې هڅه کړې ده. د ځینو دوی کورنیو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د بېوزلۍ له کار او تعلیمه پاتې کېدو، کورنۍ تاوتریخوالي، په کم عمرونو کې ودولو ته اړستلو، په بدو کې ورکړې، رواني او کلتوري فشارونو، په ځانګړي ډول د طالبانو د حکومت لخوا پرې د بېلابېلو بندیزونو او محدودیتونو لګولو له امله دوی د سن وسنو هڅې کړې دي. د کابل ښار یو اوسیدونکو چې د موضوع د حساسیت لامل یې ونه غوښتل نو می راپور کې خبر سي دا چې اتلس کلنه ده او نه هم ټولګي زده کوونکو چې د طالبانو حکومت بندیز لامل لسته کړو راوګرځول سبا تغت بدلون په شرطي ازادي رادیو ته وویل پرنجونو خزو د طالبانو حکومت د سختو بندیزونو او محدودیتونو لامل یې د سن وسنې هڅه کړې و.
امروز خبر شوم چې تقریبا بیش از 20 آموزشگاه در امی چهار اطراف هم مکیشون محرومون شدن، محرولاک شدن.
کله چې زموږ په سیمه کې لک تر لگا شل روزن زایونو کورسونه چې زموږ لپاره د تعلیم او استقلی روستی هلوه هغه هم بند شل نور می پر ذهن سخت زیاد فشار راغی. پس می فکر کاوه چې قیامت دی کورته چې راغلم هیڅ پر ځان نه پوهیدم. سم می په یاد نه دی خو دولس کا پنځلس دانې ګولې چې اندازې زیاته وه او قوي وه معلومې نه وې چې د څه شي وې. دا ټولې مې یو ځای وخوړلې خو له بده مرغه هیڅ راباندې ونه شول، یعنی ژوندی پاتې شو.
دا وایي چې دې پیښو یې کورنۍ ډېره دردولې وه. اوس یې د ځان بوختولو لپاره په کور کې د رسامۍ تر څنګ ځینې نورې بوختیاوې برابرې کړې او په خپل هغه اقدام سخته پښیمانه ده. د یادونه ده چې یوازې د روان میلادي کال د جون له 15مې د جولای تر 14مې د یو شمېر کورنۍ او رسنیو لخوا د افغانستان په غزنی، کندهار، ننګرهار، خوست او کابل کې له 12 تر زیاتو نارینه او ښځینه او د ځان وزنو د پیښو راپورونه خپاره شوي دي. خو ډیری داسې پیښې شته چې په دې موده کې له رسنیزو کېدو پاتې او کورنۍ لامل کلتوري محدودیتونه بولي. د کابل ښار لویدیز دشت برچی سیمې یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت او په خبره د کورنۍ او خپلوانو له ویرې نه غوښتل راپور کې نوم او غاک پورسي ازادي راډیو ته وویل چې یو څلور کلن زوی مور ده او د خسرګنۍ لخوا د کورنۍ زور زیاتی له امله یې خاوند د دې او ماشوم هیڅ ډول مسؤلیت نه مني چې په پایله کې یوه اونۍ مخکې د درملو په خوړلو د ځان وزنې هڅه کړې. د درویش کلنې میرمنې ازادي راډیو ته وویل چې د یوې ګاونډۍ لخوا یې وژغورل سوه او اوس د همدې ګاونډیانو په کور کې له خپل ماشوم سره په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي.
اوریدونکو ورورو د خبری مجلې د پایشې بوته ورسېدو روسای راپور اخلو هغه دا چې د افغانستان د کرکټ شپږیز لیگ نن پایل شو. دا د دې سیالیو لسم پړاو دی چې پنځه لوب ډلې پکې برخه لري. زموږ همکار د لوبې په ډګر کې له نندارچیانو او مینوالو سره خبرې کړې دي.
د افغانستان د کورنی کرکټ د تر ټولو سترو سیالیو د لسم پړاو پیل شپږیزا کرکټ لیگ یا سی پی ایل د شنبه په ورځ د جولای په 19 په کابل کې پیل شو. د افغانستان کرکټ بورډ وایي دا سیالۍ به د راتلونکي اګست په لومړۍ نیټه پای ته ورسیږي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې نوي لوبغاړو ته په 15 لوبډلو کې د لوبېدو چانس ورکړل شوی. نوموړی وایي د دې سیالیو ټول لوبې په کابل کې د کرکټ بورډ په لوبغالي کې ترسره کیږي او دا چې د ملي لوبډلې ټول مشهور لوبغاړي به پکې برخه اخلي.
هغه لوبغاړي چې په بهر لیګونو کې مصروف او یو شمېر چې کابل ته رسیدلې دي هغه وار د مخه په لومړی ورځ سیالیو کې ګډون لري. یو شمېر به انشاء الله په همدغه نن او سبا کې راورسیږي او هغه به هم د خپل لوبډلو برخه شي. او باید وایم چې څومره مشهور سری مشهور لوبغاړي د افغان کرکټ دی هغه ټول په دغه سیالیو کې ګډون کوي. دا ډېری مهمه سیالۍ دي ځکه دغه سیالۍ موږ ته نوې استعدادونه راکوي.
نوموړي دا هم ویل چې د کرکټ مینوال کولای شي د 500 افغانۍ په بدل کې لوبغالي ته ورشي او د خپل خوخي لوبډلو لوبغالي تشویق کړي. د کرکټ یو شمېر مینوال چې د سیالیو لیدلو ته لوبغالي ته ورغلي وایي هڅه کوي د ټولو سیالیو نندارې ته ورشي او یو شیبه په خوخي تیر کړي. خان محمد او ایمل د کرکټ به مینوال چې د نن ورځ د سیالیو لیدلو ته لنګ دی ورغلي ازادي راډیو ته ویل.
خان محمد پروان ولایت نراغله بګرام ورسواله ان شاء الله اول خو بند امیر لوبډله مینواله بیا دوم د سپین غر بند امیر لوبته ان شاء الله راځو. صدیق قتل او رشید ارمان دي دوړ
د کابل کوټ سنگي څخه راغله ما سپین غر زون مینواله زه خاصتا د راشد خان مینواله مونږ نه غلو به کم نشته ان شاء الله راضی به مونږ به لوبته راځو او خون به تیر لوبو.
د کرکټ یو شمیر افغان څارونکو وایي شپږیزه په افغانستان کې د کرکټ د ځوانو استعدادونو درا پیدا کولو او روزلو په برخه کې مهم لیگ دی چې باید هر کال په منظم او درست ډول ترسره شي. لډلې قسیم هلال ازادي راډیو ته ویل
شپږیزه لیگ یو پراهمیت لیگ دی او ډېر اهمیت لري د ځوانو لوبغاړو لپاره. لوبغاړو ته دا موقع برابرېږي چې دوی د خپلو نړیوالو ستورو سره یو ځای لوبې ترسره کړي او په هغه لوبو کې دوی خپل وړتیا لا ښه ثابته کړي. کرکټ بورډ هم همدغه سیالیو کې کې د لوبغاړو په لټه کې وي، خو ډیر کله داسې کیږي چې لوبغاړي په دغه سیالیو کې وځلیږي او مخکې بیا د تګ لپاره هغوی ته زمینه نه برابرېږي.
دی وایي دغه راز کرکټ بورډ باید د دې سیالیو د خطر سره کېدو لپاره معیاري کارونه ترسره کړي. نوموړي په ځانګړي ډول د پروډکشن برخې ته اشاره کوي او وایي لا هم د سیالیو د نشر په برخه کې ستونزه شته. دغه راز د مینوالو لپاره د ځانګړو ځایونو کمښت چې د هغه په خبره باید پراخه شي. شپږیزه کرکټ لیګ د افغانستان د کورنۍ کرکټ تر ټولو سترې سیالۍ بلل کیږي. د راشد خان په مشرۍ سپین غر، د رحمان الله ګربز په مشرۍ میسیناک، د ابراهیم زدران په مشرۍ بوست، د حشمت الله شهیدی په مشرۍ د بند امیر او د عظمت الله عمرزی په مشرۍ امو لوبډلو په دې سیالیو کې برخه اخیستې. تیر کال د دې سیالیو پایلوبه امو لوبډلې ګټلې وه.